د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نصرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونو کې به واورئ: په کندهار کې افغان او امریکایي نظامیان وایي چې هوایی بریدونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه نیولې، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو د لورې د کورونو د تلاشۍ خبره رد کړې ده. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدی شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی درته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د طالبانو او د نورو ټوریسټي ډلو په ضد جدي اقدامات وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې په سوریه کې د افرین د ښار ټولې مرکزی برخې اوس د ترکی قواوو په قبضه کې دي. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پرون ورځې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې 50% رایې ګټلې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته ویلی دی چې په خپل خاوره کې د طالبانو او نورو وسلوالو افراطي ډلو په ضد جدي اقدامات پیل کاندي. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ښاغلي مایک پینس دا غوښتنه د جمعې په ورځ د پاکستان د حکومت نه کړې ده. پاکستاني مطبوعاتو خبر ورکړی چې صدر اعظم عباسی د مارچ په 14 د علاج لپاره واشنگتن ته تللی وو، او په همدې وخت کې د امریکا د یو شمېر سیاستمدارانو سره هم خبرې کړې دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلی دی چې د افرین د ښار ټولې مرکزی برخې اوس د ترکی قواوو په کنټرول کې دي، او د ترکیه بیرغ یې په ښار کې پورته کړی دی. د رویټر خبرې ایجنس د سوریې د هغو یاغي قواوو چې ترکیه ملاتړ کوي د یو نطاق له قوله ویلی دی چې د دوی جنګیالي پرون سهار وختي د افرین ښار ته ورغلل، او د کردانو د وای پی جی د قواوو افراد د ښار نه وتلي دي. په سوریه کې کوردی قواو ویلی دی چې د ترکیې سره د دوی د جنگ بڼه اوس بالکل چریکي جنگ ته اوښتې ده، او د دغو کوردی قواو دا هم ویلی دی چې د افرین ښار به بیرته د ترکیې قواو نه ونیسي. د سوریه د کوردی قواو یو لوړ رتبه مقام عثمان شیخ عیسی ویلی دی چې زموږ قواو به په هر فرصت کې په ترکیې قواو او متحدینو حمله وکړي. په روسیې کې د پرون ورځې د جمهوري ریاست د مقام په انتخابات د انتخاب وبخې په روسیې کې د پرون ورځې د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتو د مقدماتي نتایجو نه داسې ښکاري چې د هغه ملک برحال جمهور رئیس یو ځل بیا د جمهوري ریاست په دغو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده، او هغه 50% د خلکو رایې ګټلې دي. هغه له پوتین د 13 کاله کېږي چې د روسیې مشري په غاړه لري. په دغو انتخاباتو کې د هغه مقابلې ته و نور کاندیدان هم راتلي وو، مګر یو هم چندانې زیاتې رایې نه دي ګټلې. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د استرالیا د صدر اعظم په شمول د جنوب او د جنوب ختیځ آسیا یا د آسیان د ټولنې د ملکونو مشرانو د امریکا او د شمالي کوریا د خبرو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. دغو مشرانو پرون په یوې ګډې اعلامیه کې د پیونګ یانګ د اټومي او د توغندیو د پرمختګ د پروګرامونو په باب خپله ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. په دغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې شمالي کوریا باید په مکمل ډول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پریکړې عملي کاندي. د سنگاپور صدر اعظم لین حسین بونګ لونګ پرون ویلي دي چې دغو مشرانو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم یونګ اون ترمنځ په نږدې انده کې ملاقات ته هم په احتیاط عکس العمل څرګند کړی دی. دغو مشرانو په برما کې د روهنګا د مسلمانانو د بشري فاجعې په باب هم خبرې کړې دي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج بوش د 2003 کال د مارچ په 14 د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د حکومت د رانسکورولو په منظور د عراق د ازادۍ د عملیاتو په نامه د هوایي او ځمکني جنگ د پیل کولو امر صادر کړ. سباله د دغه اوږده جنگ 15 کاله پوره کیږي. د عراق په دغه 15 کلن خونړی جنگ کې 4500 امریکایي عسکر او په لسګونو زره عراقیان وژل شوي دي. د امریکا یو بل پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په 2011 میلادي کال کې له عراق نه امریکایي عسکر راوستل او د جنگ ختم اعلان کړ، خو جنگ ختم نه شو. د امریکایي عسکرو ځای داعش یا اسلامي دولتونه وو، او په 2016 میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ هوایي عملیات له سره پیل کړل. د برتانیې د دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې او ثبات بنسټ د هغه ملک د دفاعي او امنیتي قوو په پیاوړتیا پورې اړه لري.
په کندهار کې افغان او امریکایي نظامیان وایي چې هوایی بریدونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه نیولې ده. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی.
د ایلس په نوم نظامی جنگي الوتکې د امریکایي ځواکونو له لورې کارول کیږي، خو د افغان امنیتي ادارو تر کره استخباراتي معلوماتو وروسته هوایی ماموریتونه ترسره کوي. دغه الوتکې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ته داخل شوي. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو کمانډان تورن جنرال امام رضا بهبود وای لیکل چې د ایلس په نوم امریکایي جنگیالو تو خپل ماموریت پیل کړی، ورسره سم د جګړې په ډګر کې هم د لویو بریدونو مخنیول سوی. نوموړی زیاتوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي ترڅنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ډلیز تګ راتګ نشي کولای.
با آمدن تیارات ایده در افغانستان بخصوص در حوزه جنوب تغییرات نهایت زیاد آمده.
دی وای افغانستان په ځانګړي ډول د جنوب حوزې ته د ایلاس جنگي الوتکو پر اتاک سره په دې حوزه کې زیات تغییرات را مبینس سوي. اوس دشمن ډلیزې حمله نسی کولای او ډلیز حرکت هم نه دورځي او نه هم د شپې له طرفه کوي سي. کوچني ګروپونه یې هم کم حرکت لري، چې دا یو غټ تغییر دی او زموږ د کوو پر جګړې زره یې ښه تاثیر کړی.
مورال پرسونل اردو ملي پولیسي ملي و امنیت ملي بشار تاثیر
د امریکایي پوز د هوایي کواو ایلاس جنگي الوتکي رهبري سوي راکټونه او بمونه پرې وځای کارولای سي. په کندهار هوایي ډګر کې د نړیوالو کواو د هوایي کنډک کمانډان ډګرمن ټوډ رائډ وای ایلاس جنگي الوتکو له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولې.
The A-10's unique design is that it's specific for close air support.
دګرمن ټو ډراید وای ایلاس جنگیال وته کی په ډیر اطمینان د راپور پر اساس هغه سیمه په نشکی چی هلته وسلوال وی چی تر ډیره د ملکی تلفاتو مخه هم نیولې ده. د ایلاس الوتکو ځنګړتیا دا ده چی یوازې هغه کسان په نشکی چی وسلې ورسره او په هدف وشتلو کې هم ډیر دقیقې دي، لکه څنګه چې په نور برخو کې مرستې کړي له افغان ځواکونو سره په دې برخه کې هم مرستې کوي. د افغان پوز مقاماتو په جګړیزو فعالیتونو کې ورسره د نړیوالو ځواکونو د شی همغږي لکبله هغوی وسایل چې په خپل دیکار سره د جګړې په ډګر کې لوړ تغیرات را مبینس کړي. په کندهار کې د افغان پوز د هوایي قلی اردو دوهم لیوا فعالیت لري، خو د جګړې په ډګر کې بیا هم د افغان ځواکونو لوی تکیه د نړیوالو ځواکونو پر هوایي مرستې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو د لوري د کورونو د تلاشۍ خبره رد کړې ده. پام وکړئ د ازادۍ رادیو د رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورسپانې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه به د ځواکونو په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
ریاست امنیت ملی.
دا نوموړی په خبره افغان امنیتی ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي.
ښاغلی ساحل زیاتوي په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. د جنوبي کوریا مطبوعاتو د یکشنبې په ورځ ویل د شمالي کوریا یو لوړ رتبه ډیپلومات فنلند ته روان دی چې د امریکا د پخوانیو ډیپلوماتانو سره ملاقات وکړي. د سویډن د ډیپلوماتانو سره د شمالي کوریا د هیئت د درې ورځني سفر نه وروسته چې کېدی شي د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ غونډه وشي. د امریکا غږ خبریالي رپورٹ را لے گلے زامن مومندی در تلوری.
د یون هاب خبریا ژانس رپورٹ ورکړی دی چې د شمالي امریکا د چارو لپاره د شمالي کوریا د عمومي مدیر مرستیال چوکانګ مخکې له دې نه چې په الوتکه کې فنلند ته ولاړ شي د بیجنګ په بین المللي هوایي میدان کې لیدل شوی و. ډیپلوماتیکي منابع وایي په جنوبي کوریا کې د امریکا پخوانی سفیر کاتلین سټیفن به د امریکا په پخوانیو ډیپلوماتانو کې وي چې د چو سره به لیدنه کتنه کوي. توقع ده چې د شمالي کوریا دغه مامور به د جنوبي کوریا د امنیتي متخصصانو سره خبرې وکړي. د یون هاب خبری اژانسونو وایي دغه ډیپلوماتان به د فنلند په خبرو کې د کوریا د ټاپو وزمې په غیر اتومي کېدو او د دواړو کوریاګانو ترمنځ دالی غونډې په باره کې خپل نظریات څرګند کړي چې د اپریل په میاشت کې به وشي او توقع ده چې د امریکا او شمالي کوریا لی غونډه د می په میاشت کې وشي. په ملګرو ملتونو کې د سویډن سفیر اولوف سکوګ د جمعې په ورځ ویلې هیواد یې کوشش کوي چې د دغو خبرو په کوربه کېدو سره د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د تاوتریخوالي په کمولو کې مرسته وکړي. سویډن یو د څو لویدیځو قدرتونو نه دی چې په پیونګ یانګ کې سفارت لري. دغه سفارت نه یوازې په دغه هیواد کې د سویډنیانو ته خدمت کوي بلکې د امریکا، کاناډا او استرالیا اتباعو ته هم خدمت کوي. سکوګ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په اوس وخت کې د نړۍ په ایجنډا کې د کوریا ټاپو وزمې امنیتي وضع یوه له حادو موضوعاتو نه ده او که سویډن د دغه تاوتریخوالي په کمولو کې ونډه واخیستلی شي نو همدا علت دی چې په دې باره کې کوشش کوو. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یونګ هو او د سویډن صدراعظم سټیفن لوفین د جمعې په ورځ په سټاکهولم کې یو لنډ ملاقات وکړ، مګر د سکوګ او لوفین نتاقانو په دې باره کې له څرګندولو نه ډډه وکړه چې دغو دواړو مامورانو د څه په باره کې خبرې وکړلې. لیکن سکوګ زیاته کړله هیله ده سټاکهولم به د دارنګ یوې غونډې لپاره ښه فضا برابره کړي او د دې پوښتنې په باره کې تبصره ونه کړه چې سویډن به د امریکا او شمالي کوریا د غونډې کوربه شي یا نه. ده وویل موږ فقط غواړو چې په دغه ټاپو وزمه کې د تاوتریخوالو په کمولو کې مرسته وکړو. دری زیات وخت د سویډن د بهرنیو چارو د وزیر مارګارت والستروم سره په خبرو کولو تیر کړ. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر د خبرو په پای کې یوه اعلامیه خپره کړه چې وایي والستروم د شمالي کوریا د مامور سره په دې ټکي ټینګار وکړ، د شمالي کوریا لپاره ضرور ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو شمیر پریکړو له مخې خپلې اتومي وسلې او توغندیو پروګرام له منځه یوسي. په اعلامیه کې راغلی دی چې دغه دواړو مامورانو د دوامداره ډیپلوماتیکو کوښښونو لپاره په فرصتونو او ستونزو باندې هم خبرې وکړې. ځینې معنی د جمعې په ورځ ویلې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل پلان ټینګار وکړ د مې د میاشتې په آخر کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره غونډه کوي چې د پیونګ یانګ په اتومي پروګرام خبرې وکړي. ټرمپ د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جین این سره په ټلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا په ارتباط د تازه پرمختګونو په باره کې په احتیاط خوشبیني څرګنده کړه. سپین ماڼۍ وویل دواړو مشرانو د شمالي کوریا سره د خپلو راتلونکو خبرو لپاره په تیاری نیولو خبرې وکړې او په مشخصو اقداماتو یې موافقه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اتومي وسلو د له منځه وړلو کې مهمه وه، لیکن شمالي کوریا په رسمي توګه دغه غونډه نه ده تایید کړې او ټاکلې نیټه یا ځای نه دی معلوم. جنوبي کوریا ویل مون هم د جمعې په ورځ د جاپان د صدراعظم شینزو آبی سره په تلیفون کې خبرې وکړې، څرګنده کړه چې امکان لري د جاپان او شمالي کوریا ترمنځ خبرې وشي. د جنوبي کوریا نتاق ویل دواړو مشرانو ومنله چې خپل همکاري قوي کړي، د امریکا سره په ګډه کار وکړي چې شمالي کوریا د اتومي وسلو نه پاک.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې د پولیو یا ګزرن ضد کمپاین ختم شو. دا چې دغه کمپاین څنګه ترسره شو، د عامې روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین یو مسول ډاکټر میوند احمدزی آشنا رادیو ته داسې ویل:
په اکثر سیمو کې څنګه چې د پلان مطابق نه هغه سي کمپاین په مخ باندې لاړه، البته تغیرات راغلل. د کمپاین نه مخکې مونږ د سي ار دبل یو سي شاید یو تعداد ټول سوالې د کمپاین نه پاتې سي، مده مونږ خبرې روانې وي، یو شمیر برخه وي چې شاید مونږ نه پاتې سوي وي. سپدې کې بیا د کمپاین پر ورځې کې باید تغیرات راغلل.
مثلا څه تغیرات راغلل؟
د بیلګې په توګه باندې د فراه ولایت کې انردرې په ولسوالۍ باندې کله هلته جنگ شروع شو، نو بیا موږ کمپاین تطبیق نه شو کړی، نو هغه پاتې شو. د غزنی په قرباغ کې د مظاهرو او جنجالونو په وجه باندې د موږ نه پاتې شو. هغه د کمپاین پر ورځو کې خوشبختانه د غزنی قرباغ نن خلاص شو، نو سبا به هلته موږ کارونه شروع کیږي. برمل چې د موږ نه مکمل پاتې و، هغه هم نن پکې کمپاین شروع شو. د ګومل په یو نیمایي برخه کې، د هغه نیمایي برخه نه سي د موږ نه پاتې و، د پکتیکا په ګومل کې هغه هم نن کمپاین شروع شو. د قندار ولایت شاولي کوټ مکمل کمپاین پکې وسو. خاکریز ولسوالۍ کې به ان شاء الله د هفتې په اخره کې شروع شي. قندار نیش ولسوالۍ چې د موږ نه پاتې و، هغه کې به هم د هفتې په اخره کې کمپاین شروع شي.
په هغه ولسوالۍ او هغه سیمو کې چې ماشومان د کمپاین نه پاتې دي یا پاتې کیږي وروسته، تر دې هغه د پاره د خاص تدابیر څه نیسي چې باید ماشومان ته واکسین اتمان باید تطبیق شي؟ د څه کوم خاص پروګرامونه به په نظر کې لری کڅنګ؟
مو دوه قسمه جین پاتې کیږي. یو هغه چې موقتی پاتې کیږي، مثال د فعال جنگ واجبان دي محدود وخت لپاره په منطقو باندې یو څه بندیز لګول شوی د دولت د مخالفینو د خوانو نوم وګریږي، نو چې کله دا بندیز ختم شي دستي هغه د کمپاین تطبیقو. مثال په توګه په هغه منطقو کې چې تیر هفته کې کمپاین تطبیق شوی، په اکثریت منطقو کې نن دې هفته کې کمپاین یا شروع شوی دی او یا به شروع کیږي. اما سره دې هم ځینې منطقې چې دي هغه به دومره پاتې کیږي د دې هفتې نم او د بل هفتې نه هم، چې په هغه کې زیاتره سیمې د ننګرهار ولایت او کونړ په ولایت کې دي. نو د دغه منطقو لپاره موږ د دوی منطقو په شاوخوا سیمو باندې کوم خلک چې ننوځي دي تیار او دي نه دلته دایمي ټیمونه کارل دي، چې خلک د وټلو یا نه وټلو په وخت کې دلته واکسین واخلي، او د دوی په سرحدونو باندې روغتیايي کمپونه جوړ کړي تر څو خلک د روغتیايي خدماتو د اغستلو لپاره کمپونه تراسي او بیا غلطه د پولیو واکسین ماشومان ته ورکړي.
یو خو امنیتی ملحوظات او نور مشکلات چې تاسو ذکر کړل، خو په هغه سیمو کې چې کلتوري لحاظ نه دوی تیار نه دي چې د پولیو واکسین د دوی ماشومان ته تطبیق شي، دغه سیمو د پاره څه چاره کوي؟
کوم چې د افغانستان دایمي خلک دي، مطلب د ډیورن لاین په دې طرف باندې کوم خلک پاتې دي دایمي، په دې ځایونو کې د ګروپ په شکل باندې خلک دمونږ نه پاتې کیږي. اما په بعضي منطقو کې، په هغه منطقو کې چې د منګه د 200 نه د رد ماشومان کچه لوړیږي، هغه موږ خاص اختصاص کوو، هغه کلی هغه ولا سوالی چې د 200 نه د رد ماشومان کچه لوړیږي، نو بیا هغه ته د پاره ځانګړي پروګرامونه لرو، او هغه اکثریت یعنی ډیر زیات د مطبوعاتو د لارې دي، د مولوی صاحبانو د لارې دي، کلی د مشرانو د لارې، اما هغه ډیر مؤثر تمام شوی دی. په دې وروستیو کې هغه د هرې منطقې لپاره د هغې منطقې مشخص پلان دی. مثال په یوه منطقه کې مولوی صاحبان مؤثر دي، هغوی نه کار اخلي، په بله منطقه کې ډاکټران مؤثر دي، هغوی نه کار اخلي، په بله منطقه کې قومي مشران مؤثر دي، هغوی نه کار اخلي.
بله، تاسو مخکې په خبرو کې ویل چې دا هڅې بس نه دي، نو نوې لارې چارې او نوې هڅې به مڅې
داسې ویلو چې زمونږ خبرې روانې دي. اما پخل بعضې ګروپونه دي، خصوصا دا کوم خلک چې د داعش په نامه باندې دي، د دوی سره اصلا د ارتباط وسیله مونږ نه لرو، هېڅ داسې خلک یې نشته چې مونږ د دوی سره مستقیم لاړ خبرې ورسره وکړو، ځکه دوی اماده کېږي نه د هېچا سره، د قومي مشرانو د هېچا سره دوی خبرې نه کوي. نو دغه منطقې چې کومې د داعش د کنټرول لاندې دي، دا تر ډېره حده پورې مونږ دپاره اوس په یو شکل بند دي، سره دې چې زیاتره خلک د دې منطقو نه راوتي دي او په نورو ځایونو کې دولت ورته مونږ واکسین نه تطبیقو. اما په دې اکله باندې داسې واضح لاره نشته دی. هغه څه چې مونږ یې په لار لرو اوس د پاکستان د ټیم سره او د نږدې هماهنګۍ د لارې خبرې کړې دي چې که دې منطقو ته د اخوانه کومه لاره یا دغه خلک چې په دې طرف باندې کوم تګ راتګ نه کوي د افغانستان په مربوطه سیمو باندې، د همدې ناامنه سیمو بعضې لکه د دوی سرحد رسیږي د ډیورنډ تر کرښې پورې، نو بیا مونږ د پاکستان د خوانه په دې باندې راځو چې آیا هلته داسې خلک دغه دغه لارو نه تیریږي را تیریږي او که نه. نو که چېرته د هغې لارې نه تیریږي را تیریږي، نو بیا مونږ ورته د هغوی د لارې رسیدګي وکړو. د دې میاشتې په اخره کې به دا خبره واضح شي چې آیا هغوی کولی شي که نه په دې برخه کې شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، کورم ودان.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د تخار د دریو ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل سر وسلوالو د زور زیاتۍ نه په عذاب شوي دي. ګل رحیم نیازمن د کندوز ته رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو انسټیټیوټ د هندي او ایرانی څیړونکو په همکارۍ د چابهار په بندر کې د موجودو ظرفیتونو، ستونزو او د دغه پروژې د پراختیا په برخه کې څیړنه کړې ده. د دغه څیړنیز رپورت جزئیات چې ورباندې یو کال کار شوی، د یکشنبه په ورځ د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او په کابل کې د هند او ایران د سفیرانو په ګډون په یوې غونډه کې خپور شو. افغان څیړونکي عبدالقدیر مطفی امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې څیړنه کې د چابهار بندر په پروژې کې موجود فرصتونه او ستونزې په هر اړخیز ډول سیړل شوې دي.
مونږ په دې کې په دې تحقیق باندې فکر کړی چې څه ډول کولای شو هغه ظرفیتونه، پل قوه ظرفیتونه چې په افغانستان کې لدینه ګټه څنګه پورته شي، او هغه چیلنجونه چې په لار کې وجود لري، مثلا بین الحکومتي توافقونو کې چې کوم چیلنجونه دي، ایران لور ته چې کوم تسهیلات وادي شوې دي هغه باید عملي شي، د ترڅنګ هندوستان چې کوم اګریمنت لري دی د ایران سره دا باید عملي شي. نه یوازې اګریمنتونو مسله، بلکې د تجارت مسله، انکشاف صادرات مسله، د ترڅنګ د ترانزیت مسله، د ترانسپورت مسله، تخنیکی آبادو مسلې، دا ډېرې مهمې دي.
ښاغلی مطفی زیاته کړه چې په دغه سیړنیز رپورت کې د درې واړو هیوادونو حکومتونو ته په دغه پروژې کې د پرتو ستونزو د لرې کولو لپاره وړاندیزونه هم کړي، او د غراز لخ کېلو هیوادونو څخه غوښتل شوي چې د افغانستان، هند او ایران سوداګرو ته یو شان اسانتیاوې او فرصتونه برابر کړي. د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله دغه غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې ترانزیتي لارې باندې تکیه نشي کولای، او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي ستونزې باید هوارې شي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې له پاکستان سره ترانزیتي ستونزو د افغانستان سوداګرۍ ته زیان رسولی دی.
تجارت ما صدمه دیده دی،
زموږ سوداګری صدمه لیدلې ده، زموږ تولیداتو صدمه لیدلې، چې دا زموږ د نننیو واقعیتونو یو جز دی. افغانستان د خندونو کمولو، د خندونو له منځه وړلو، چې د تعرفو ټیټوالی یوه نښه ده، دغه سیاست غوره کړی دی، او د سیمې له نورو هیوادونو څخه هم هیله لري چې په دې برخه کې همغږي رامنځته کړي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا په دې غونډه کې وویل چې هیواد یې په چابهار بندر کې د افغان سوداګرو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې دي، او د غراز د زیربناو په جوړولو کې هم له افغانستان سره همکاریو ته چمتو دی. هغه د چابهار بندر د خپل هواد لپاره هم خورا مهم وباله او ویول
دی شارټیسټ موست کاست افیکټیو روټ
لمنځنی آسیا سره زموږ د نخلیدو تر ټولو لنډ او ارزانه مسیر د افغانستان او ایران لار ده، ځکه موږ ورته بل بدیل نه لرو. او دغه رپورت کې راغلی چې زموږ سوداګری به منځنی آسیا ته تر 400 او 500 میلیارډ ډالر ورسیږي. دا زما د هواد لپاره یو فوق العاده کار دی. که څه هم دغه غونډه د چابهار بندر د اقتصادي ارزښت په اړه وه، خو ګډونوالو پکې امنیتي مسایلو ته هم اشاره وکړه. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي وویل د سیمې ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی دی، او په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګولو او له افغان دولت څخه د ملاتړ لپاره باید هڅې وشي. ښاغلی بهرامي زیاته کړه هغه هیوادونه چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې آسانتیا رامنځته کولی شي باید له دغه بهیر سره مرسته وکړي. هغه وویل د سیمې ټول هیوادونه باید مرسته وکړي تر څو د افغانستان د ملي یووالي دولت او د طالبانو ډلې ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي، او هر هیواد چې کولی شي په دغو مذاکراتو کې آسانتیا رامنځته کړي باید مرسته وکړي تر څو په افغانستان کې د ثبات په برخه کې چې په سیمه کې زموږ د ټولو لپاره د ثبات لامل کیږي پاملر نه وشي.
توجه بکنیم
په کابل کې د ایران سفیر په داسې حال کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د هیوادونو پر همکارۍ ټینګار کړی چې له دې وړاندې یو شمیر افغان چارواکو ایران په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو څخه په ملاتړ تورن کړی و، خو ښاغلی بهرامي ټینګار وکړ چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې د دواړو هیوادونو د مشترکو ګټو پر بنسټ ولاړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي د وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړه استفادې په تور د کابل د سرپرست ښاروال دوسیه سیړي. د کابل نه د امریکا غږ خبریالې لیمی نیازی رپورټ را لېږلې.
د افغانستان لوی سرنوالی د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی دوسیه چې پکې نوموړی له دندې څخه په ناوړي ګټې اخیستنې تورن شوی تر څیړنو لاندې نیولې ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د ښاغلي حبیبزی د دوسیه جزئیات بله څیړنو وروسته خپاره شي.
پر دې قضیه زموږ د همکارانو کار په عدلي او قضایي مرکز کې پیل شوی دی. هر وخت چې زموږ د همکارانو څېړنې پرمختګ وکړ ټول موضوعات به ښکاره شي چې دا سوء استفاده په کومو برخو کې وه، او هغو کارمندانو چې پر دې دا تورونه لګولي په کومه سطحه کې دي او څوک دي.
بلخوا د کابل ښاروالۍ وایي چې پر ښاغلي حبیبزی باندې لګېدلي تورونه د یو شمېر کسانو لخوا دسیسه ده. د کابل د ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی امریکا غږ آشنا ته وویل د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی په خپله له سرنوالۍ څخه غوښتي چې خلکو ته د وضاحت ورکولو لپاره دې دا دوسیه وڅېړل شي.
ځینې کسان چې غواړي عامه ذهنیت خراب کړي، او دا ځوان ټیم چې د فرصت طلبو ګټې په خطر کې اچولی دي او غواړي کار وکړي نوم بدې کړي. خو زموږ وړاندیز دا دی چې رسنۍ او د افغانستان خلک دې صبر وکړي چې سرنوالی خپلې څېړنې ترسره کړي او بیا دې قضاوت وشي.
د کابل پر ښاروال تور لګېدلی چې د ډیزاین یوه پروژه یې په خپله خوښه هغه شرکت ته ورکړې ده چې پخوا یې پکې کار کاوه. خو د کابل د ښاروالۍ د نشراتو مسؤول وایي چې دا پروژه د آزادې سیالۍ له لارې دغه شرکت ته ورکړل شوې او ټول پړاوونه یې په شفاف ډول ترسره شوي دي.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کیږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمونګه د خبرونه لومړی برخه، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.